لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د کونړ ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې البته یوازې اوسیدونکي نه دولتي چارواکي هم وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په څو سیمو کې پوستي جوړې کړې دي. د کونړ ولایت شورا رئیس او امنیه قمندان د سرکانو مروري ولسوالۍ یادونه کوي او وایي چې دغه ولسوالۍ ته پاکستانی ځواکونه رامخ کې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د اوسنۍ رادیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
سرکانو د ډیورن په کرخه پرته ولسوالۍ د چي ډیرې وختونه پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتی کیږي، خو اوس پکې پاکستانی ځواکونو خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې پاکستانی سرتیري نږدې 500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجي جمعه خان چې خپل هم د ډیورن کرخې سره نږدې ځمکه او کور لري، ازادي رادیو ته ویل الڅ مدیر په دی خو د پاکستان پوز د یادی ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتی پوسټي جوړول پیل کړی دي.
پوسټي لري زته دي ځکه د بوختی سر کې او د لکړی سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډو سره پورې د ډېری پوسټي جوړی شوې دي. تقریبا یو 15 پوسټو پورې زین نیول
د سرکانو ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجی زرګل وای پاکستانی سرتیرو د گنجګل او ناوی سیمې کې چې د افغانستان خاور ده خپل پوسټي جوړول پیل کړی دي.
پیلي کرخه چې کومه ده افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې ته څو ورځې مخکې د پاکستان واوی راغلی چې موږ شیم دي اور نه ځواکونه دي سر مسیر ټول نیولې ده. لکه د وبونه استفاده باز چینو له بل مازی په ساحه کې استاد مرخان ټوب سره ته دی خوانه کوي چې کوم سرحد ته نږدې دي. نور قواوی سر باندې پرتی دي په مسته په خا دی په غاخي کې په استقامت باندې ودنه او پاس پدې
دوی وای پاکستانی سرتیری په نیول شو زینو کې د ځنګلونو په لمنځوړلو بوختي او همدارازي د وبو زیتی چینی هم لاندې کړی دي. د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي رادیو ته ویل دوی ته هم له سرکانو او مروري ولسوالۍ خلکو د پاکستانی ځواکونو د پرمختګ لامل شکایتونه کړی دي.
کونړ په ولایت کې په دوه ولسوالو کې چې وا د مروري ولسوالۍ د بل د سرکانو ولسوالۍ ده په دې کې د پاکستان پوځ زمنګ په حریم باندې تجاوز کړی زیاته کړی دي او په ځنې ځایونو کې راخوتلی دي. لکه دلته مهم کنډونه دي زمنګ په دغه دوه ولسوالو کې چې د فشو کنډو ورته یو وي، بلمازو سر ورته یو وي، د چفری سر ورته وي، د مرغه کوی ټوپه ده. په دې کې پاکستان حکومت نوې پوسټې جوړې کړې دي.
هغه وایي دوی له یاد پرمختګ او زمکې نیونی خپل مسولین خبر کړی دي.
موږ د دغه پرابطه باندې د مرکزی حکومت سره دغه موضوع د کونړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړې ده او دغه غږم د مرکز مقام ته رسولی دی چې زمونږ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی او هغو دې دپاره موږ ته اطمینان راکړی چې موږ کېدای شي په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي او دغه سرحدات د نږدې څخه وګوري.
د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مني چې د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې پاکستاني سرتیري له صفري نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکې لاندې کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بولي او په کلکه غندي.
تانههای پوسته های نظامی های پاکستان در وجه جای به جای هستند کی خلاف قانون نورمای بین المللی است.
د ډیورن کرخې په صفري نقطو کې د پاکستانی ځواکونو تانی او پوستي موجود دي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفري نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستي او سرتیري 3 کیلومتر لري وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفري نقطو کې پوستي جوړ کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یو پوسته جوړ کړي. دی ورسته وکي پاکستانی ځواکونه د بوغدی پونوم یو سیمه کې چې د غاخې کانډاو او نواپاس ترمز موقعیت لري او له صفري نقطې 1500 متره دی خواده څارون کې پوسټي جوړی کړي چې دوی په کلکه غندي. قومندان وای د کونړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستانی ځواکونه د افغانستان خاور لاندې کړي او د کارتې دوام ورکړي دي.
در شاش ولسوالی خط فرضي دی ورته به هر ولسوالی مو ته هر نقطې کې نارای شروع اله ولسوالی خاص کند.
د ډیورند په کرخه زمونږ شپږ ولسوالۍ پرتې دي. په هر ولسوالۍ کې دوی پرمختګ کړی، لناړۍ نیولې تر خاص کونړ په ټولو مهمو او لوړو څوکو یې پوستې جوړې کړي. باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ستونزه خبرې وشي. په مرور او سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورند بلې غاړې ته سرکونه تیر شوي چې پخوا د غاښی کنډو او ناواپاس په لارو هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو، خو څو کاله کېږي چې د امنیت د نشتوالي په وجه دواړه سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي. ولسی وګړي خلاصه کړي چې په دواړو کنډونو کې پرتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات د هوا له لارې ترسره کېږي چې دې کار هلته پراته سرتیري ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خلک وایي پاکستاني ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه ده لاندې کړي، بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېر ځمکه په خپله ولکه کې راوستې ده. خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی چې پاکستاني سرتیري له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپله خاوره خپله ولکه ټینګه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د نوید په نوم پوځي عملیات روان دي. د بغلان امنیت قمندان وایي د اردو پولیسو او ځانګړي ځواک سلګونه سرتیري د هغو وسلوالو پر ضد جنګیږي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بغلان یو امنیتي مقام وایي امنیتي ځواکونه د مرکزي بغلان ولسوالۍ د کوکچنار کلی په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادي راډیو ته ویل سلګونه سرتیري په مرکزی بغلان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
د منګل او علاودین سیمه په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې ورستیو کې په منګل او علاودین سیمو کې هغه لار تړلې و چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیږي. د بغلان د امنیت عامر ویل د مرکزی بغلان ولسوالۍ پروانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت ډېر وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او لس ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. خغلی بشیر ویل په مرکزی بغلان کې د مهال شاوخوا 400 وسلوال راغون شوي چې زیاتره له ګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
طالبای محلم هست و طالبایی که از ولایت همجوار مانند ولایت قندوز و سمنگان
دی سیم طالبان هم دی لو کندوز او سمنگان څخه هم طالب وسلوال راغلی دی. په دې جګړه کې د بغلان د زینو نورو ولسوالیو تورریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې په بورکا ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوی دی. طالبانو د عمری په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نښلوي بندې کړي. خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نشي.
پیاد لري له اتنیمو بجو وروسته تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرونن. په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د بهرنیو چارو وزیر هم دی وایي چې حکومت د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. ستاسو په نظر همداسې ده حکومت تر اوسه پورې د خپلو هغو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی چې له ولس سره یې کړي دي او په دې برخه کې همدغه د بهرنیو چارو وزارت څومره خپلې ژمنې عملي کړي یا یې نه دي عملي کړي؟ که غواړي چې په دې اړه نظر څرګند کړي له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او یا هم سر له اوسه د افغان بیسیم په 8 شمېرې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي. د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د اروپایي اتحادیې خاص استازي ایران د وسلوالو طالبانو په مرسته تورن کړ. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه لخبرو شو راپورونه ورسته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم مانه خست خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي
د سیمې هیوادونه پر روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محوره وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلی مرتضوی همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسي مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نومونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سمه د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یوه زیرمه هم کشف شوه، خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغې د لارې نه که وکولی شو په منطقې په امتیازانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاروي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو رسنیو لخوا خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم ترتیب شوي دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
جمهوری ریاست وای د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوې مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولس مشر مرسیال وای شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحې نیول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربندوي.
خب وخت یک رهبر تروریستي در خوګ
دی وی کله چې یو تروریستي رهبر په پردی خاوره کې اوسیږي او ته فاتحې نیول کیږي، نوی رهبر ته بیعت کیږي. دا ټول خی چې وسلواله ډلې چیرته دي. جمهور ریاست وای د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ټلو نیوز لخوا په یو ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو خارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض وزول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغې ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د اداو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي؟ د چارو کارپو محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبلې کړي دي، د هغه لوی ګټې د پاره چې دی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خغلی فکر وای دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري، خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
یونسکو یا د ملګرو ملتو علمیه او کلتوري اداره د افغانستان د تاریخي آثارو په لوټ او قاچاق اندیښنه شي. د دې ادارې مشر میرمن ارنا بوکوا پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د تاریخي آثارو قاچاق حتی د تروریزم له تمویل سره ارتباط پیدا کوي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیقې نه پاملرنې دا برخه اغېزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ارنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلی د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکووا وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدی شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنه کړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغونی ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن پیترو او ایډګر کې درې نیم ټنه مواد نیول شوی او افغانستان ته راګرځول شوی دي. په فرنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د جمعې پورز د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو چي صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولای او د هرات مینار جام ترڅنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي د برخه ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره خ سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینه زیاتې کړي.
زیاتترین صدمه را کې امروز ما میبریم.
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثار له قاچاق څخه لیدل دی. مشرکل سلګونه میلیونه ډالر له لاس ورکو او دا کار چې مولای یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
موجب کار است.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکو د یونسکو د نویو هڅو ستاینه ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډیر اندیښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم لرغون پیژندنې پونځي څخه فارغ ځوان ازادي راډیو ته وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت احساس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
تاسی زمو شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوندوي د ملي یووالي حکومت له ول سره د کډو ژوندو د ډیر برخي په عملی کولو کې پاتې راغلي. دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت له لوري د شوی ژوندو عملی کېدل خورا مهم بولي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د جمعیت اسلامي ګوند له دې کابل د ملي والی پر حکومت جدي انتقاد کوي چې ګواکې په تیرو 2 کلونو کې د خپل ژمنو د عملی کېدو لپاره لمړني اقدامات هم نه دي کړي. دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د ملي والی حکومت د لوی جرګې په ګډون خپل ډیری ژمنې چې په هیواد کې د ثبات لپاره مهمې دي عملی نه کړي.
متاسفانه حکومت بګونی کې در موافقتنامه
حکومت
وحدت ملی
دوی متاسفانه حکومت لکه څنګه چې د ملي والی حکومت په موافقتنامه کې ویل شوی تر اوسه د ډیرو مهمو کارونو په تر سره کولو کې پاتې راغلی. د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړیدل دا کار باید د 2 کالو په موده کې شوی وای چې تر اوسه نه دی شوی،
اما تا هنوز انجام نداده است.
صلاح الدین رباني دغه څرګندونه د شنبې پورس په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د ملي کنګري په باب په جوړې شوې غونډه کې وکړي. له حکومت سره د حزب اسلامي په ګډون د وسلوالو ډلو د یو ځای کېدو هرکلی په شمال کې د خبرو لارې له جنبش اسلامي ګوند سره د سنزو حل او ډیر ژر د جمعیت اسلامي ګوند د کنګري جوړول په کابل کې د جمعیت اسلامي د ناستې مهم پیغامونه وو. د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې پر حکومت د لوی جرګې د نه جوړېدو له کابل انتقاد کوي چې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم پر حکومت ورته انتقاد کړی وو او ادعا یې کړې وه چې ګواکې حکومت دغه جرګې د رابللو اراده نه لري. له دې ټولو سره سره د ارګ ماڼۍ بیا دا نه مني چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې پاتې راغلی. د جمهور رئیس یو ویان دوا خان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت شرایط او امکانات ته په کتو له ولس سره کړې ژمنې یو په بل پسې عملي کوي. ښاغلی مینپال وایي د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې جوړېدل خپل شرایط لري چې په پوره کېدو به یې لویه جرګه هم راوبلل شي.
حکومت ټولو هغو تعهداتو ته چې کړي دي هغو ته ژمن دی او همدا اوس تا شوینې شي کومې ژمنې چې د ولس سره سوي دي د کار په برخه کې د امنیت په برخه کې د سیستم د اصلاح په برخه کې یوه یوه د عملي کېدلو په حال کې ده. د لویې جرګې لپاره
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا غړی واقف حکیمی وایي که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د حکومت یوه لویه برخه جوړوي خو له دې وروسته به د دغه ګوند غړي لا منسجم او فعاله شي. واقف حکیمی وایي په هیواد کې روانو حالاتو ته په کتو ټول سیاسي حزبونه باید خپلې ستونزې د زور نه بلکې د خبرو لارې حل کړي او د یو بل په منلو په افغانستان کې د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
خبریاست په چین کې یو کاروانګر له کلونو هڅو وروسته داسې هندوانه پاللې چې 80 کیلو وزن لري. دغه کاروانګر چې لی فونګ چون نومیږي وایي چې په خپل هم خپل کار ته حیران دی. د دې هندوانې کارونکی د چین د پلازمینې پیکینګ اوسیدونکی دی او هندوانه د ښار په داشنګ نومي سیمه کې کارلې ده. په چین کې د هندوانو د محصول په 28مه سیالۍ کې د لی فونګ چون هندوانې لومړی جایزه وګټله. تر دې وړاندې چینایي کروندګرو د اوږدو وریجو، غنمو او نورو غلو په پاللو کې هم پرمختګونه کړي دي. چین تر 1 میلیارد زیات نفوس لري او د زیاتې غلې او نورو زراعتي محصولاتو تولید ته ځانګړې پاملرنه کوي. په نړۍ کې د کرنیز ځمکې له نظره چین دریم هیواد دی خو یوازې په سلو کې 1 کرنیز ځمکه کوي او تر 1 میلیارد زیات انسانان پرې مړوي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:10 شوې. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام دی خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
پاکستان وایي دوه مامورین نیولې چې د افغان طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور او د هغه د کورنۍ غړو ته د پاکستانی اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. په لوګر ولایت کې پرون ماخام په 14 کې وخځه وجل شوی او 11 کسه ملکیان ټپیان شو دي. د لوګر ولی وایان سلیم صالح آزادۍ رډیو ته ویلي چې دغه 14 د مرکز پولې عالم په شهیدانو چوکي شوې ده. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د قانی شبکې یو غړی وژلې ده. د ملي امنیت اعلامیه وایي د عباس پونوم دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکي حمله ترسره کړي خو د دې ادارې د منصوبین لخوا د کابل په 12 اوزه کې لمنځه وړل شوی دی. د کونړ د امنیتی د امنیت قومندان او قومي مشان وی پاکستانی ځواکونه په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته نه وتی دي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتی ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د ترکیه خبری رسنۍ وایي د هیواد د وایز واک او توپخانه په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش لزګونه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطر نه بلکې په خپل په خطر کې دي. او د اوکراین پاوز وایي د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمن جګړو بیا زور اخیسته.
تشکر از اجمل تورمان. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. 8:32 صبح به وقت افغانستان است. تا 9:30 من جعفر احمدی و عصمت ساروان در برنامه مایکروفون شما میزبانتان هستیم. حکومت وحدت ملی افغانستان به مردم وعده‌های سپرده بود، وعده‌هایی که خوشبینی‌های را ایجاد کرده بود، اما به نظر می‌رسد که برخی از آنچه عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی افغانستان میخوانند ناراضند. حتی کسان در داخل حکومت میگویند که بسیاری از وعده های حکومت عملی نشده. یکی از این افراد صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان است. او که ریاست حزب جمعیت اسلامی افغانستان را نیز به عهده داره میگوید که به خاطر تطبیق نشدن تعهدات حکومت متاسف است. به نظر شما وعده های حکومت افغانستان تا چی حد عملی شده؟ با ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار جعفر احمدی در طول نن په دې خبرونه کې موضوع داده چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر هم دی، انتقاد کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په دې اړه خپل نظر په دې تلیفون شمیرو سربیره، یعنی 0999-203-1540 او یا هم 0999-202-255 د سکایپ لاری او یا هم د افغان بیسیم د 903 شمیری لاری لمر سره شریک کړي. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi radio.azadi او د افغان بیسیم شمیره یو ځل بیا وایم 903. په دې شمیره یوازې اس ام اس یا پیغام راستولی شي.
بله، از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام بفرستید و همچنان از طریق سکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس سکایپ ماست radio.azadi. میریم سراغ شنوندای ما. سلام، خوش آمدین، بفرماین.
مهربانی.
سلام و احترامات تقدیم میکنم آقای احمدی بر شما و همکارا و شنوندای عزیز شما.
بفرماین محترم.
قرار اسلامدین نظاموش از تخار تماس گرفتیم. شما ببینین وقت خوب موزیر امروز در برنامه ایتون گرفتین. این دولت ویسر پای ما خوب وقت هر وعده که به مردم دادن کدام عملی نکردن، خوینا در سنه عملی پیادم نکردن. اگر کشت و خونم زیاد شده حالی شما به یک دفعه اینگی شده بینید که برق نهی ویسر جی تاپی هست. ایرا اینا چیز کردن، هر روز مردم در جار و جنجال انداختن یا هیچ کاری وقت نکردن. ما فکر نکنم که اگم 70% مردم از یا خاطر خوش داشته باشه، به خاطری که وعده دادن عمل نکردن. حکومت کرده گفتین که این حکومت بعد از این شادی که بدتر کرد، واقعا نه خوبی از است که جامعه هر کدوم برین یک وعده میتاد.
آقای زاوش
ولی عجیب باور شدم که دستور دیدین. بله،
مشخص تر بگوین که کدام وعده هایی را که حکومت به مردم سپرده بود تا حالا عملی نکرده.
بگونه مثال براتان بگم، گفتن امنیت تحمیل میکنیم، یک گفتن که ما سلاحهای غیر مسئول یا این چیزها را جمع میکنیم، بدبختانه که زیاد شده، دو با مردم کار پیدا میکنیم، سه و سرکای شما را درست میسازیم، سه ریشه فساد میکنیم. این امثال هم دیگه کدومشه برای شما بگم؟
تشکر از تماس شما.
سلامت باشی زاوش صاحب. بله، اردون که ایده تلفن لاری لرود زن معرفی که آزادی رادیو
د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو السلام علیکم. زه محمد خان د اورزدان ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ محمد خان صاحب،
خوش آمدین صاحب.
دغه ستاسو کوم بس را روانه ده. زما نظر دا دی چې افغانستان حکومت ډیر په تاسف سره باید ووایم چې مستقل هیواد نشته دی، یعنی د مالی استقلالیت نه لري، د خپل اراضي استقلالیت نه لري.
نه تاسو له موضوع ما وځئ، له موضوع ما وځئ، د موضوع په ارتباط خبري وکړئ. بل اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کړئ.
بفرمایین رادیو آزادی است، لطفا صحبت بکنین، از کجا به تماس شدین؟
خبری وکی.
بله،
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام،
خوش آمدین.
سلامت هستاس از آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سلام من وړاندې کوم چې له افغان له هلمند
سره سلامت اوسئ. مهربانی.
موضوع خون ډیره شمه موضوع انتخاب کړی د زستل کې د صدرات د وزیر خارجه وزیر د خبرو سره موافقه مې لري هم د ملي وحدت حکومت کې مجنی کړی
ډیره زیاته مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکو هم درو
بله، از دیگر شنوینده های ما هم انتظار داریم که کوتاه و مختصر صحبت بکنن. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم،
از کجا به تماس شدین؟ خود را معرفی کنین، صدای شما را میشنویم.
من سلام و درود به شما و برادر محترم دیگه که همراهتون در برنامه است و تمام دوستایی که سوال مرا از طریق رادیوی آزادی تمام نقاط افغانستان میشنوند، سلام و درود خدمت شما تمامشون تقدیم میکنم.
سلام، بفرمایید. صاحب
آقای احمدی، محمد آقا آسیایی هستم از ولایت غزنی، همتون به تماس
نظر شما مشخصا در مورد وعده های حکومت وحدت ملی چیست؟ چقدر عملی شده این وعده ها؟
جان احمدی، از آغاز تا به انجام کدام پیامد درست نداشته، انجام اگر چی نشده خو انجامشان قریب خواهد دیدیم انشاءالله. به نظر من شعارهایی را که آغاز کنید که جناب دکتر اشرف غنی شعار خود تغییر تحول مانده بودن، نه تغییر آمده نه تحول آمده و نه منشه فساد گم شده و فساد اضافه تر شده کنم تغییر تحول مضبط در این رسان را دیدیم. همچنان داکتر سه عبدالله شدن را شروع کنیم، هم نه مبارزه علیه فساد گفته بودن، متاسفانه خودشان در فساد سهم دارن.
تشکر از نظر شما.
بله،
ممنون.
بل اوردون که دی سکایپ لاری لروزان معرفی که
بفرمایید. خوش آمدین صاحب.
سلام علیکم ساروان صاحب او دا بل محترم روته. سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې حکومت خو یو وادم د خپل نه د پوره کړي، خو دغه د جمعیت ګوند مشر چې دی د استاد ربانی زوی چې وزیر د خارجه ده، د خپل اول هیڅ نه دی کړي. څه چې د وعده کړي په وزارت خارجه کې څه کړي، زه دلته دوه ورځې درې ورځې مخکې لاړم قونسلګری ده په لس انجلس ښار کې، دومره غوښتي چې خپل هغه افغاني پاسپورت هغه کوم واخلم. ما ته یې ویلې چې وروره دې مونږ په دا قانون کې یا په حساب کې فرست نیم و لاست نیم نشته، نو د تا نوم به ټول یو لکو ماله. وروره دی ما په افغاني تذکیره کې بیم دوه نمونه دي، تاسې ته ځای کې ولیکه وای نه دا په افغانستان قانون کې نشته. د خپله چیرته مسلکي کسان ګمارلي دي؟ د خپله چیرته دولت ته کار کړی چې دا انتقادونه کیدی؟ ما په فکر و سلامت و ملامت نه ده معلوم، هر څوک انتقاد کوي، هر څوک ګیلې کوي، لې خپل ځان نه سره کوي. نو زه دلته ولا ډیر ایران پاتې یم چې دا مشکل به څنګه حل شي.
بله صاحب، ډیر مننه چې نظر مو څرګند کو کور ودان. احمدی صاحب، یو څه پیغامونه به مول ولو چې هغه خلک چې د افغان بیسیم د تاسو ورتل شمیرې لري پیغام راستوي چې وګورم ګلمن نشي. خیرالله افغان له خوست لیکلی وای، زه د دل خبرو سره منظوري شاغله صلاح الدین ربانی دی هیڅ موافق نه يم، ځکه چې د دولت چارواکي په خپل په دولت پسې منفي تبلیغات کوي. بل اوریدونکو، عابد وردګ لیکلی دی وای دا واضح خبره ده چې دولت د خپل شمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی او همدا پاتې والی د دې سبب شو چې اوس په افغانستان کې هر زورواکی تر رئیس جمهور زیات صلاحیت لري. نور محمد حقیار له هلمند لیکلی وای د جمعیت اسلامی نیوکه پر ملی وحدت حکومت باندې د دې د پاره ده چې د دوی زوړ رقیب حزب اسلامی په میدان کې حاضر شو. حبیب د هلمند څخه لیکلی وای د ملی وحدت حکومت هیڅ هم نه دی کړی. بل اوریدونکو، د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې نومې نشم پیدا کولای، نومې نه دی لیکلی، دی وای چې داعش هم موجود دی زموږ په ولسوالۍ کې، چې دا هم د دې نوي حکومت په وجه ده. حمیدالله حمیدی لیکلی وای هر څه نه مخکې باید د پاکستان د ځواکونو مخه ونیسي دا دولت، خو تر اوسه پورې ناکام شوی دی، نه دی نیولی.
بله، ما هم پیامهایی را که شنوندای ما از طریق شماره 808 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن تا لحظات دیگر خواهم خواند. شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 101.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. میریم باز هم سراغ سایر شنوندای ما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین، رادیو آزادی است، خود را معرفی کنین.
صدای ما را میشنوید؟
بله، صدای شما را میشنویم، بفرمایین.
جاید پوپولزر هستم، از کابل صحبت میکنم. من در ارتباط علی برنامه تا میخواستم بگویم که آقای صلاح‌الدین ربانی خودش چی خدمت کرده، در این وزارت که آمده کجایش با مسئلت میباره، چی مسئلت داره، پدرش که بودم اون وقت حکومت چی میکرد. اینا جز از انتقاد هیچ کدام کار کوچک را به این ملک نکرده، هم پدرش مبارزه کرده، در کجا مبارزهش حقیقت داشته. یا جز از انتقاد، جز از همون خیانات های ملی که یاد داشتن و کردن، بجز از این دیگه کدام چیز دیگه چیز را بپوشن که پوشیدان نمیشه.
آقای پوپلزای، انتظار شما از آقای ربانی، صلاح الدین ربانی که فعلا وزیر خارجه افغانستان است، چیست؟ چی باید میکرد برای مردم به عنوان وزیر خارجه؟
همون وزارتی که فعلا در ازاده شده کشور من چوکات خود گرد بزنه، این مامور دولت است یا رئیس ازد است؟ وقتی که در مامور حکومت است کشش کنه در حکومت کار بکنه، مردم همون اداره که بر ازاده شده همون را کشش کنه، به فاهم نگاه کنه، همون را سیستمش آماده نسازه که مردم بتانه نام نیک برای خود کمایی کنه. اینا خود جز از این انتقاد دیگه چیزا یاد ندارن. خودش تذکری انگلیز داره، پدرش هم شاید به سرخان عریفه کنم شده.
آقای پوپلزای، تشکر از تماس شما، سلامت باشین، فرصت ما کم است.
بل اوریدون که لرود تلفن لاری زن معرفی که یا آزادی رادیو ده.
سلام، خوش آمدین، بفرماین.
تلفن متاسفانه قطع شو. یو ځل باید تلفن شمیریم اعلان کو او څه پیغامونه مو هم وعده ورکړی و چې پیغامونه به لولو.
بله، شمارای تماس با برنامه را یک بار دیگه برای شما تکرار میکنیم. 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. همچنان از طریق اسکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی.
بله، اوریدون که لرود تلفن لاری مهربانی کوی آزادی رادیو ده. مهربانی.
الو.
مهربانی، ستاسی خبری اورو.
سلام، نن کی هلی
کوردی ودان، سلامت اوسئ.
الو. لاوین دا باندې چې دا خبر اکثر زم ده هم مطلب دې پوښتې دا یو اته رهبر زوی او مطلب له یو څه
ستاسي اواز متاسفانه ډیر واضح نه دی، یو څه خپل موقعیت بدل کړئ، ګوند شسی قطع شو. خیر، بل اوردون که لرو دې تلفون لاری.
سلام، خوش آمدین، بفرمایین، رادیو آزادی است.
رادیو تیتا که یو خبری وکی.
بله،
مهربانی صاحب.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام. کردی ودان،
خوش آمدین، بفرماین.
پدقه ایسا که دما نظر دار که در بایستون دیل عمل شوه که اشتبانی دی خو کارون مخبونی او دغه فلم ځان دی داسې مالي د تېری لکه د مخه حکومت کې مشتون لري او داسې خبرې دي. دا د مملو نه دی او ټول وجه دا ده چې مشتون ده.
بله سب، من نه چې لن نظر مو څرګند کو. بل اوریدون که امله رو زن معرفی کن.
بله، شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرماین.
و علیکم السلام.
عبدالله از روزگان.
بفرمایین آقای عبدالله، نظر شما چیست در مورد وعده‌های حکومت افغانستان؟
ما نظر خو بدغه برابر کې دادی چې د صلاح الدین ربانی او د دیت د ګوند د دغه اعتراض پر ځای باندې دی. اشرف غنی او عبدالله چې کوم وعده ولست ورکړي هغه کې په
لسکی اندی تکی پات را غلی ورمز بسر هرا ولو وداغسی افغانستان کی بدا نیامنی ختم کو نو آغا خواد گورا آغا دا چی رکومت پا پرتلا باندی پسر تینی بیامنی سوار ولو سوالی یادی تالیبانو لاست ولی دی او مختلفی دا قوانین سر غلوانی کیزی حکومت دیر بی نظم سو او دو سر حکومت سو پر والی باندیم پا نیاش نیاش دی مشوری چی اختل والی رو مختقی یا بل اختل والی رو مختقی او پا صلح دی پاک را غلی دی کشنی گوند و دی کشنی قدرت دا آغا متاثری دا آغا خواهشات و دی صلح برابر کی منیس دا آغا تا بربادی چی وست چالان دا خلق مری دو اردو خلق مری پلس مری دا وانان مری پا جانبه اینکی دی بی کشنی گوند یا دا خارجان و پالوسی چی دلتا دا یا دا آغا مرام دا آغا دفت پارا آغا نظر ساتی خدا خپل د ولس خرابې چې دغه ته نظر نه کوي پسول اقتاط راغلي طالبانو مشروع غوښتنې ځینې وغوښتې ولموږ باید د تورلس وضو کوه نه وځي د هغو په سر باندې $15 میلیارده دی ایښي دي نو څنګه پسول وکړي هغو باید
البته د طالبانو سره خو د سولې اواز بیا بیا اوچت کړی دی خو خیر تاسې نه منې او د $15 میلیاردو رقم هم ډېر دقیق نه دی خیر بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
برنامه مایکروفون شماست لطفاً صحبت بکنین صدای شما پخش میشه بله
خبری وکی سید
سلام علیکم
و علیکم السلام
سروان سرطا و محمد
سلام علیکم سلامت سید گور موادن مهربانی
خبر بدل بس وکم دی افغانستان حکومت خدایی هر څه په خاطر غلی ده هر کار دې ته ریس په خوبی دې دی وګورئ نه یو څه کړی یو پاسپورت ما ورکوم چې ملیار وسې جوړی کوم وادي چې کړی دی غواړم چې دې پاسپورت جوړ کړی دا ورور بل دا خبرې نه څه کوله چې کوم دغه نه کړی تر بل څه دا ورور دې کوم څه صلاح الدین باندې دې دا نور خو نه وخت چې تاریخ تقریبا جنگ مشکلات د نن په وخت را موته نه دا نه به شخصیت کې وو دغه څه څه زاد لري او داخله په کوڅه کې نه چې داخله نو ولې په افغانستان کې څول مرشد دا خپل را باندې نه وایي په افغانستان کې څول مرشد دا چې ما ټول باندې دې چې په کومه سره مو پارسي وي دي د خلکو سره کې نه چې دې به څه وخت ولا وکړم دا من زه زبا احترام
کړم سید کور دې ودان سلامت اوسه
تشکر از تماس شما سران صاحب به این که چند پیام را که شنوندای ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن بخوانیم. عبدالسلام قلمیار از بغلان مرکزی می نویسه که جمعیت اسلامی 65% اعضای حکومت را تشکیل می ده، انتقاد اونا بالای رئیس جمهور اشرف غنی برای بدست آوردن قدرت بیشتر هست و ای حزب البته به باری شنونده ما عامل اصلی انحصار قدرت قومگرایی و بی‌ثباتی در 4 دهه اخیر تلقی میشه. شنونده دیگر به نام عبدالصمد از کابل می نویسه که با وصف همه مشکلاتی که دولت داره اشرف غنی از کرزی کرده بهتر و خوبتر کار میکنه. از بادغیس شنونده به نام سلمان می نویسه که به اشرف غنی گفتن رشوت و فساد را گم کن. اشرف غنی گفت که چند می دهی؟ لطفا واضح تر بنویسین تا پیام هایتان را بتونیم به صورت دقیق و واضح بخوانیم.
متاسفانه اکثر اوریدون که خپل پیغام چکل راستوی یو زلی مخی تر مخی نل ولی که وری ول ولی نو پر تایپ که اشتباه کیشی اشتباه با رفشی بی نظرگل لغمان لعلینگار و لسوالی لکی وی وعدی خوز مش بشانو دیری کری وی خو تر غټو وادو پوری و خو غټی وادی عملی کړی نه دی. حکمت الله محمد خیل د هلمند لګرم سیر لیکلی ولسمشر ویلی و چې فساد به ورکوي خو تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی شوی. عبدالباری اکبر دوست او عبدالرشید راشد لیکلی دی د البته د فراله باکوا ولسوالۍ څخه وایي هغه ژمنه چې ملي وحدت حکومت کړی وي په سلو کې 40 نه دی ترسره شوی. سلام کمال الدین چپان لیکلی دی، البته سلام پسر کی لیکلی د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه دی. وی هغه کسان چې نیوکی کوي همدغه د جمعیت ګوند اکثره غړیو او نور په دولت کې شامل خلک فرصت نه ورکوي چې حکومت خپل وعده پوره کړي او پرمختګ راولي.
تشکر از پیام های شما. میریم باز هم تماس های تلفنی را جواب میتیم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین، برنامه مایکروفون شماست.
جناب فروان صاحب، تاسو او همکار صاحب او دغه ریفون
کو سلامات وسه مدنی صاحب.
جناب فروان صاحب، تاسو وګورئ کتشم د جنازي کریسه په وخت کې زیات امکاناتو ولې په هغه وخت کې افغانستان ولس مستحسنه ټول بیدار نه و. اوس تاسو وګورئ اوسنی حکومت ډېر چلندونه مخامخ دي او هغه پخوا په نسبت اقتصادي مشکلات په افغانستان کې دامن لري او پر نړیوال هم کم شي نو په تېرو دیارلس کلونو کې خو د بارانونو ساتمان مرسته وه او دغه مرستې نشته او خلکو تمې ډېر کمزور دي. نو زما په نظر باندې ملي او وحدت حکومت چارو متخصص اکثر شخصا زما په نظر باندې راضي ده او دوی مالي والی کړي دي مادي پوره کړي. اما په دوو کالو کې افغانستان امکان نه لري ځکه چې دلته امکانات په بعد موږ ګورو شرایط په بعد ګورو په سیمه کې داخلي او خارجي مداخله ګوراکان وخپل فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده او معافیت ورته قوي قوت باندې عمل شوي ده. تاسو وګورئ ملي وحدت حکومت راتګ سره تقریبا تحول او تداوم هم شوي ده چې 500 قاضیان بدل شوي. همدارنګه د څلور دېرشو داتونه د دوه دېرشو داتونو واليان لرې شول. بعضې واليان د ښه کارونو ولې پاتې شوي دي او بعضې واليان په خپله په زورواکۍ ډول پاتې شوي دي. همدارنګه سلمان بد ورغول شو. همدارنګه ډېر زیات نړیوال مرستې افغانستان ته راجلبه شو. باید دغه سیاسي تنظیم منظمه دا هیله ده چې دوی باید د شخصي امکان په خاطر بلکې افغاني وکړي ونه کړي که هر حکومت درته راځي دغه جنګ خو تصویري جنګ ده سیاسي جنګ ده. نو دغه جنګ خو ادامه لري دغه جنګ تر څو چې دغه سیمې هېوادونه لاس په سر نه شي او خپل هغه منفعات په پام سره په افغانستان کې تلپاتې صلح لپاره خپل هغه تخیل بلانه فعالیتونه لا واخلي. نو دغه جنګ به ادامه لري دا د وحدت حکومت هېڅ چاره نه لري. دا سیاسي جنګ د ټولو سماجم ده کرځي وخت څنګه میدان درلودل او هم جنګ ادامه لري. نو راځي نور دغه خاطر بل څه باندې دغه نیوکه آیا تر اوسه او په یوه پینل افغاني احساس یو بل ته لاس ورکو او دغه حکومت یو څه لپاره کار وکړو او زما په نظر باندې دا دغه ریاست انسان لپاره اوس محل غوره دي. دا د حکومت تر پنځه کاله پورې ادامه لري. هیڅوک دې باید یادونه کړي چې دا حکومت رنګ شي.
ډیره مننه صاحب مدنی له نورستان څخه. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
سلام، خوش آمدین، بفرمایین، رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
در روزګان لار نه چرچنه ول فالم یاري تر څنګ ول
مهرباني کوئ صاحب.
زما نظر دا دی چې راتم خارجه وزیر را خبره کړې ده زموږ ګرد اداره د سره ګرد مشران چې دیني ګرد په ساده دي د لاس جوړ دي.
بله سر ګور دی ودان چې لن نظر مو څرګند کو، لیکن یواسې په فساد خبرې مکوې. د موږ موضوع دا ده چې البته فساد هم پکې شامل دی چې حکومت په بیلابیلو برخو کې وعدې کړې وي. آیا لکه څرنګه چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ربانی وایي، حکومت واقعا په خپلو ټولو ژبنو کې پاتې راغلی دی او کنه دی. بل اوریدونکی لرو.
سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
متاسفانه آواز ډېر سم نه دی. خیر، بل اوریدونکی ته به موقع ورکو، مهرباني.
بله، متاسفانه تماس داشتیم.
وزی خیر، پیغامونه به ولولو،
بفرمایین.
دلسوز له هلمند لیکلی وای په هلمند کې حکومت خپل ټولش منی نه دی عملی کړی. خان محمد زاکر نیکسات لکندهار لیکلی دی وای ز در ربانی صاحب ل د خبرو خلافیم دولت کوشش کوي چې خپل ژمنی عمل وکړي خو بهرنی لاسوهنی دی دولت د ته نوزګاری چې خپل ژمنی عمل وکړي. عبدالله شعبان هم د کندهار څخه لیکلی البته له ارغستان ولسوالۍ څخه وای ربانی د افغانستان لپاره څه وکړل او صلاح الدین څه کوي، نیمګړتیا خو په حکومت کې شته او د پخپل ای باید اول اصلاح کړي. حاجی شمس الحق له سنگین څخه لیکلی دی وای د حکومت او رعیت زړونه ډیر سره لري شوي دي په دې خاطر چې وادي شوی خو پر ځای شوی نه دی. کائنات سادات له هلمند لیکلی وای ربانی پخپل هیڅ د پام وړ کوم کار نه دی کړی چې د نور باندې تور لګوي.
شنونده از بدخشان می نویسه که رئیس اجرایه و رئیس جمهور در تلاش بازسازی کشور هستند. از سفر متاسفانه نوشته شنونده ما درست خوانده نمیشه، به هر حال از این بگذاریم. شنونده دیگر به نام علی از هلمند می نویسه که آقای غنی باید خدمت کند و افغانستان را آباد. جاوید از قندهار، صلاح الدین ربانی حقیقت را میگوید و من همراه حرفایش موافق هستم.
او وسپ بیادی تلفن لاری اوریدون که تا نوبت ورکو.
بفرماین، خوش آمدین رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین. از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم، من از جلال آباد به تماس شدیم. سلام به شما، به همکارتان و به کامون تمام هموطنان ما.
سلام،
بفرمایید.
کسی که انتقاد میکنه، کسی که انتقاد میکنه به نظر ما اونها را باید مردم باید اونها چی کار کرن دیگه. ما از آقای ربانی میتونم که اونها بگن که اونها چی کار کرن دیگه، گفتنی خاصی نداشتن. تشکر.
تشکر از تماس شما.
مهربانی کوی بلاوردون که لرو دی تلفن لالاری.
برنامه مایکروفون شماست، لطفا صحبت کنین.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین، میشنویم صدای شما را، بفرمایین.
خبری وکی متاسفانه چی خبری مو نکری او بالاخره مو تلفون قطع شد. دی سکایپ پته هم پیاد لاری رادیو دات آزادی.
سلام علیکم.
مهربانی.
آزادی رادیو.
مهربانی کوی صاحب.
سلام و احترامات آزادی رادیو ټولو او ریډونکو ته. دا ګرام دې دغه په اړه کې چې نظر وړاندې کړي د ربانی چې بیګه خبرې کړي دي.
بله بله، لطفا وخت کم لرو، اصلي خبرې تراشي کني وخت مو پوره کیږي.
اصلي خبره زه د ننګرهار د رینور ولسوالۍ نه تماس کوم، رحمت الله مينون دي. دا خلک چې دوه شکایتونه کوي او د کوم چې په چارواکي هم شکایتونه کوي او حکومت چې دا بیرونی دي هم شکایت دي. الله تعالی انسان پر لاسو مفتی ورکړي خپل کار دی یار سره دا جرب غنی دي خلکو ته ما په خیال باندې داسې کارو کی چې دیو ته ورته مو کی کورونه ورته جوړ کی بیا به ته نه خوشاله هغه یو څه وکړي ټول چارواکي هو وزارتونه